و جای بلیت که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارن، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیا مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میده به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10,000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان بین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. ای پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر با ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یک کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های بیشتری
ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در پاکستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفته میشه بیش از 600 هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان. اونها آیا امی کارت های ACC را دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزا دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونوا نه کارت ACC دارن و نه کارت POR دارن. یک اتو من گفتم میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70% 65% به ویزا آمده باشن، دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که ویزا های خود را تمدید بکنن. ویزا ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزا داشته باشند، دیگر ها همگی بی ویزا و بی اسناد هستند، صرف ثبت یونیسیار هستند و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارند.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرین که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین هست یا مهاجرین دیگر هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزا دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزا داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزا هایشان اکسپایر شده و ویزا ندارن و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزا داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فورا بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشان مثلا در کشور خودشان امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فورا به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا نانآوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده شون فرزندان خوردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن، گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودکا، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس می آید به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه که پلیس آمد، پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان را بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش را برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزه دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما پیشتر یاد کردیم که یک داد افغان ها گفتن که ما ویزه داریم، ولی یک چیز ما بسیار به زمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزه دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزه داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن، ویزه شان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزه آمدن و ویزه شان که است اونمو ویزه کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما و شما میفهمیم که وقتی ویزه اکسپایر شد دیگه معنی نداره. هم یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است، دیگه چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزهشان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک طمع و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما این را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی این آپریشن ها یا این عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن. فامیلا، طفلا، کلانا، خانما، باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزه دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشد، بعدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که ما خود پلیس آمده ما را از خانه میبرن. دیگه اینجا یک جنجال های بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی، و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که، چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، UNHCR است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن، اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، UNHCR است. و ما فقط تقاضای همگی نمی است که از این حالت جاری و از این حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه. امیره باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد، ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه، وخت په خیر. د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی، دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دی میدان ورته ورکړی دی؟
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال از ما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شولم، ما د غیس خو وروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه می پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندهار ته، کندهار ته اوس وخت پاتې شولم، ما نه چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه می هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه می واته لوزن کې ورسره ولا غین وروسته بیا علامه کابل ته، او کابل کې می په نړیوال رسنیس کې رسنیس کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 م کال پورې ولا ما غین وروسته کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی، پر غیب مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یو ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، که زما سرادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږله ما هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دا غږې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولیا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول ډېر عالی ولا او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیت ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په روسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږله. ما یو ډېر امنیتي ځرای را کړی و هملته وله مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاته لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلي استي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي.
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته تر موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونزه سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن وزي کوم ستونزه سره مخامخ کیږي ته پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دا د خپل انساني حق مخوب تر لاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکی خپل مور پلان مې خدای پانی وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم. کتر ته ډیر زیات سخت او د وی خبریاله په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستا خپل ځان مل نه پیدا کولای، ژړل می حالات می شنول، ځکه ما خپل وطن لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاس ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول لاس ورکړل. ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړله؟
اول ورځ سرچ کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والا ممدسې ویداس والا ما. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه والا. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم والا چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسولو، دی ورکم گنگ سوالم سی و بلا نڑی که والا ما داگه شنده میمو تلی و پازه میمو تلی والا دخوشاله احساس می نکوائی. اگه اینو روز تا باوره که ما دوڑی نده خوڑلی، اما اگه کتر که چی ما دوڑی خوڑلی والا بیا ما اگه سویده سو ما اگه مزگر بندی بیا دوستانو دیتا مجبوره کم چیز باید اوتال نر اوز ما لرگو گرزیرم لرمی اگه وزیاد سامسی. نو اما اگه سار چیز خوب را پورده سم یو بل دول سار وز ما دا پاره، یو بل دنیا والا، یو بل نڑی وز ما دا پاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې پیو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستون سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشه ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخی را تقوی کوله. اغین روز تا پا فرانسه که پا 2018 کال که دوی داغ تلویزون جور کرده ولو، کله چه پا افغانستان که مکتبون رو طول بانس ول، بیا داغ تلویزون داغ پریکر کرده و چه موش کوله سو تلویزون لاری دوی تا زدکری ورکو پا کورونی که اغا خویندی چه لزدکری سخ محرومی دی پا کورونی که دخپل کورونی تر سنگ اخپل درسونه مخی تایوسی. ما چه کل دوی راپور پا فرانسوی تلویزونونی یا فرانسوی رسونونی که ولده ډیره زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ما ته ولېږي چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوبوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس چې په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما چې کله یو میلمه ته زنګ واه مچ هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړونه ډاک دی او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دا ولس یا د خلکو ورته تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته مور فعلاً تفریح پرونه نه لرو مور د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د دې د فکر بل ډول سي نو هم دا یوازنی لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لو وځه څنګه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدی دا غوډه جالب خاطرات څنګه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغلد بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه خمال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه اغه خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتونه یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې ډیر ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو ولته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کله ځان سره درلود
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینا یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینا لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوا یا درو بجو پوري د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر درو بجو پوري وله نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کې نه ستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبه کې کومې غلطۍ نه مدرلو د لاغې مسله کوله زما یوازنې ټارګټ دا و چې زبېد به تر رسنۍ برخه تر اسمه پر رسنۍ کې پیسې باید کار وکوم او کله چې دا فرصت می ترلاسه کړي او دلته عالم له دوی سره میکاش وروکې اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم او سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او له دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه درو کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام ورکوم پر رسنۍ کې به کار کوم
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارام وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو څومره خورالو توپیر دی مینسکی
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړي د دې بیانول ډیر زیات سخت دي که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې شر او برسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زغه وخت به ډیر زوري دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وځه پیژندلم یا ځمال نوم سره واښناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یا زده کیس په سر باندې یم لدوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکسرامل باندې ما باندې بشنه نه لګیږي که څوم دوی بل ما سره شخ خبري کولای شي مینه ورا کول اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور دلا ما یو رقم نو امیدې ساز می کوي کله یې ملزان سره جړل چې ولی د سې څو سی ولی مرار سره لا سوار کو ولی مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دند له لاس ور کو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بشته خپل ځان برته مخبل ډاډګرنه ور کوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کوم کنه کې کتام ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاین پیسې پیدا کې یم ډیزاین خلکو سره آشنا کړم ډیزاین ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازی تر تل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ماته کتل چې از دې تلویزیون کې کار کوي او د یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، رازا چې یو مقایسه وکړو دا چې نزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی ونجلی ته بیا لږ څه کابل تراغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېدل دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟
ډیره جالبه کیسه ده وسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو د فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیان سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي، نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، ما د کندهار ته لاړم، کله چې کندهار ته لاړم هلته هم نتی څون سره مخامخ سوم بل خره بیا رالمه تابلته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران د راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګه به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه.
او زه در لس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ګول زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمته مول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دا مخ په لاله دا وي پوسټر وکړي درته چې هغه به ورسره چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا وي مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښ کې نیولم هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې مخ یادورې وکړه د ډېر لوسو کالو د انسان عمر ډېر کمې ایس په غشو بعد باندې نه پوېږي، صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري، اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو، د زابل ولایت والی ولو چې نوم یې نه اخلم، اته زه ډېر کوچنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیر به ملاس نور کوله ملاتمن یستونز وجود لري زبای داسونز پیدا کما او د هلار ورته پیدا کما نه هله سوي ډیر زیات بهشت می خپل هیل لاس نه بل
هم څو حساب لري ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیل کې دی خپل هیل دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینا ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ماته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یو ښځه یې او یو ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې اما هغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه بې په ګرمي کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم وغه ته شو کړی مو سم ته
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ولته زبای تو استاد سم یا زما د پلار غوندې وا معلم وو سم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زن نه واړم چې یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زبای یا خبري انا سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بد لګیدله هغه ایس کله وینا تنه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راتناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مې نه سواد ما به مشه ورور او مور مینه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلر مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ زیاته مختبي سي
البته فقره سرات ز چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله شم خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم زه البته نه خو په سرات کې په وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم ته وصل
bale pa urusi ki bia ham dil ta halat ta pak do hal ta halat ta pak to tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara biam dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta be da mawar kawi
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یاد ورې وکړل مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زه مې یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده فچلارم یا ستارګش چلارم ډیر زړه پتر لاسک
ډیر ځات مننه ژوند دې سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسی او د خپل مرکه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر ځات مننه
مننه تاسو نه مننه
رقلا شراب دسرو لبان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم رقلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خورا نسنم.